سانکی د سحر اته بچی شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د امریکا او طالب د استازو په روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادهګۍ سره بحث نشي کېدای. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای په نږدې ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارسول بشپړ او نتایج به اعلان کړي. او روسیې د وینزویلا ولسمشر ته د مرستې وړاندیز کړی. دوستانو سلامونه می ومنی، ز اجملند او میر احمد صافی درته په دې یو سات خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګن نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. طالبان وای ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکلی دی. د هلمند سیمایزو چارواکو منلی چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. او روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. طالبان رسمت تایید کړه چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد تیر ماخام د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی. نن پنځمه ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. تر اوسه که هم کومې رسمي سرچینې د دغه خبرو د پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې رسنیو د پټو سرچینو په حواله رپورټونه ورکړي چې مذاکره کوونکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 15مه له بنده خوشې شو. د هلمند سیمایزو چارواکو منلی چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي وو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویان عمر سواک تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر معلومولو په هدف یو هیئت ټاکل شوی دی.
په ډیره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده، چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده.
که څه هم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا برید افغان ځواکونو او که ناټو هوایي ځواکونو کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په سنگین کې په وروستیو کې عملیات کړي دي او د ملکي مرګ ژوبلې د رپورټونو د څېړنې په اړه یې یو هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې دا ملکي مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې ده. دا سرپل امنیتی چارواکي وایي تیر ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکی کسان ټپیان شوي. د سرپل امنیه کمانډان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې ټپیان ټول د 14 کلونو کم عمره کسان دي. بلخوا په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازي محمد عظیم قویاش او هم د پیښې نور شاهدان وایي چې په دې ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 ټپیان دي چې یوې پولیس او بلې د ملي اردو سرتیرې د رپورټونو له مخې دا ډزې له یو لرې واټن څخه داسې مهال شوي چې د یو شمېر افغان پوځیانو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه روانه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فن در لاین د پنځشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبرې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر هر اړخیز بحث وشو. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې دغه هیواد ولسمشر نیکولاس ماډورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. کرملن د پنځشنبه په ورځ ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه بهرنیو هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. په وینزویلا کې د ماډورو د رژیم مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو لخوا د موقت حکومت له اعلانېدو سره د دې هیواد د برخلیک په اړه د نړۍ قدرتونه په دوو برخو ویشل شوي. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمیر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کوي. خو روسیه، چین، ایران، سوریه، کویبا او ترکیه بیا د ماډورو د حکومت ملاتړ دي. دا اوکرانیوی محکمې د دغه هیواد پوخانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د حکومت پر وړاندې په خیانت مجرم وګاڼه او په غیاب کې په 14 کال بند محکوم کړ. په کیپ کې د اوبلون سیمایزې محکمې قاضي د جنوري په 24 وویل چې یاناکوویچ د اوکراین د ملي امنیت د بنسټ پر وړاندې جنایت کړی. قاضي همداراز د 18 یاناکوویچ د اوکراین پر ضد جګړې په تمویل کې په لاس لرلو تورن کړ. دا یونان پارلمان له ګوندی مقدونیه سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقه رایا خستنه وزنده ول. تمه و چې په دې اړه د پارلمان څلور ورځنی باسونه د جنوري پر 24 نیټه پای ته ورسیږي او رای واخیستل شي. خو د پارلمان د مشر دفتر ویل د ټولو هغه کسانو لپاره کافي وخت نه و چې د خبرو لپاره یې نومونه راجستر شوي وو. د یونان د صدر اعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیه له صدر اعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه جمهوریت بدل شي او وطن به په بدل په اروپایي اتحادیه او ناټو سازمان کې د مقدونیه د شاملې دوله مخالفت څخه لاس واخلي. د دغو دوو هیوادونو د نوم پر سر داوله دی کبل د چي د یوناني وسیمه چې له مقدونیه سر پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نوميږي. پراتونکو کې د احتمالي سرحدي سوې تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو دغه پریکړه وکړه. د دې موافقې ته باید د یونان پارلمان رای ورکړي. خو د تیرې ورځې د رایګیرۍ د ځنډیدو اعلان داسې مهال وشو چې د دې پریکړې مخالفین په اتن کې د پارلمان د باندې راټول شي وو. خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا زادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شي. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې ویل کېږي د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع بحث شوه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا او طالب استازي په روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادهګۍ بحث نشي کولای. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د هلمند چارواکو تایید کړي چې په سنگین ولسوالۍ کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. ویل کېږي چې لږ تر لږه 14 کسان چې ټول د یوې کورنۍ غړي او ګڼې ښځې او ماشومان دي په یو هوایي برید کې وشل شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په نږدې ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان افغانستان ته د هند د تجارتي کارګو د پرواز اجازه نه ورکوي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته په داسې حال کې د مرستې وړاندیز کړی چې دغه هیواد له یو سیاسي کړکیچ سره مخ دی. په اونیزو پروګرامونو کې یو کلی زر وبخې. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې ګډ پروګرام اوري. کور کلی هم پام دی یو سات کې خبرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالب استازو پر روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادهګۍ سره بحث نشي کېدی. د سرګندونې داسې مهال شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد لا هم په قطر کې دی او تېره ورځې د طالبانو سره د خبرو څلورمه ورځ وه. په دې خبرو کې د بحث وړ موضوع له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل دي او ځینو ریپورټونو د ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي چې په دې بحثونو کې پرمختګ هم شوی. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبدالغنی برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل شو. فریبا ظاهر په اړه ریپورت لري.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې ل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدی. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله دخیله وي. ولسمشر غنی چې د پنځم بورس د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، د غرض ویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته ډیره دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته اشاره وویل.
The function of Ambassador Khalilzad office is to bring
the way the سفیر خلیلزاد د دفتر دند دات چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لوی مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبرې وسی پاسونسته او دا باید بیا شریک کړای شي.
Discussion needs to be shared back.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تېره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورم ورځ وه. رویټرز خبري ایجنس د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنځم په ورځ اعلان وکړ چې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپل خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانسي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي، د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبند خوشی سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د مولا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي و چې هغه کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې د امریکایي هیئت خبرې روانې دي، په افغانستان کې یو شمیر میرمنې د سولې په بهیر کې د طالبانو د ګډون په اړه د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې لري. د طالبانو د رژیم پر مهال چې د افغانستان د اسلامي امارت په نوم له 1996 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې دوام وکړ، خځې له کاره منه وې. کله چې په کوره د باندې وتلې باید چادري اغوستې وي او پرته له نارینه وو له کوره نشوې وتلې. ملالۍ بشیر د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ مهم ټکی اوري.
روشن مشل د طالبانو د دورې پر مهال په خپل کور کې غاڼون جنوتل لیکو لوستور زده کاوه. دوی به درسي کتابونه د پټاټو یا کچالو په کڅوړو کې لزان سره وړل. د میرمن مشل جنو ورستل هغه شونځي ولوست او په هنتون ته شامل شوه. دوی اوس د اقتصاد او طب په برخه کې د فراغت سندونه ترلاسه کړي. خو روشن مشل دراتلونکو په اړه اندیشمنه ده چې دا سنوي طالبان یو ځل بیا د حکومت یو برخه ترلاسه کړي او د شذو پر زده کړو او کار بندیز ولګوي. میرمن مشل د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنیم رستیاله ده. دا وای لومړی میرمنې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د شذو په اړه یو سروي کړی چې د سولې په پروسه کې د خپل ژغ د پیاوړتیا غوښتونکي دي. ټاکل سوی ده د دوی د نظرونو خلاصه په فبروري میاشت کې د یو راپور په بڼه خپره سي. د لومړی میرمنې د غیمرستیال رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي نارینه جګړه پیلوي او هم دوی جګړې ته د پای ټکی ږدي. د دې په وینا د جګړې په صورت کې تر ټولو زیات زیان شوزو او کوچنیانو ته رسیږي او هغوی حق لري د سولې په پروسه کې برخه ولري. د حکومت او مخالفانو دواړو لوریو شذې له دوو لسیزو راهیسې له جګړې زیان منې سوي. ملګرو ملتونو د تیر کال پر مهال په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د دغو حملو په نتیجه کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شذو او کوچنیانو تلفات زیات سوي دي. د انسانانو د برابرو حقونو د مدافعینو په وینا افغانستان تر اوسه د شذو لپاره د ژوند کولو مناسب ځای نه دی. په دې هیواد کې د زور ودونو د تاوتریخوالي او د میندو د مړینې کچه لوړه ده. خو د پارلمان یو شمیر افغاني غړي او ځینې بهرني ډیپلوماټان په افغانستان کې د جنسي برابرۍ په برخه کې اندېښنه لري. دوی وایي د نړۍ پر کچه د افغانستان د سولې په خبرو کې پر دې تمرکز کیږي چې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل او دا چې سختریځي د نړۍ پر نورو هیوادونو د حملو لپاره افغانستان د خوندي ځای په توګه ونه کاروي. په کابل کې ولور پوری ډیپلوماټ چې هواد یې په افغانستان کې د شذو د پیاوړتیا په برخه کې پروژې عملی کوي وایي دا پیل دی. پښتنه دا ده چې هغوی په دې بهیر کې تر کومه حده د شذو موقف مني. د زیاته کړي د شوزو په برخه کې پر شاتک ممکن دی، خو د دوی د بشپړه پر شاتک هیڅ امکان نشته. دی لوی د ډیپلوماټ رويټرز ته ویلي د پر شاتک امکانات ته خو هیله داد چې د شوزو وضعیت هغه سي نسی لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. خو د شوزو د حقونو یوې فعالې سوریا سوبرنګ ازادي رادیو ته ویل، نه افغانان، نه نړیواله ټولنه او نه هم د حکومت ضد سختريتي داستې لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. دی خپل نظر داست څرګند کړ. په هر صورت کې د نړیوال ټولنې غشتنه بدله سوې ده. موږ په هیڅ سوله زموږ د ټولنې غشتنه ده. موږ وایو سوله باید مثبته وي. موږ نه غواړو یو استبدادي امنیت راسي. زموږ ټینګار هم دا دی چې پرته له عدالت او برابرۍ سوله ممکنه نه ده. په افغانستان کې د طالبانو د دورې پر مهال له کوره د باندې د ښځو پر کار کولو بندیز وو. د باندې باید چادري اغوستی وای او پرته له نارینه له کوره د باندې نسوای وتلی. خو طالبانو ویلي دوی اوس بدل سوي دي. که په حکومت کې برخه ولري ښځې کولای سي ښوونځي ته ولاړې سي او کار وکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ غواړو له اوسني پرمختګ سره سم لاړ سو، خو د ده په وینا اصلاحاتو او تغیراتو ته اړتیا ده چې دوی به یې لپاره مبارزه کوي. خو د کریمه رحیم یار غوندې ډیری افغانان په دې باور دي چې د طالبانو دا ژمنه کافي نه ده. کریمه رحیم یار یو افغانه ده چې لومړی میړه یې په 1990 کال کې طالبانو په کندوز کې وواژه او دوهم میړه یې هم طالبانو زندانی او ټپي کړ. دا د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې سوه. کریمه د ډیری افغانانو غوندې د سولې له خبرو ناهیلې ده او غواړي په هیواد کې حملې پای ته ورسیږي. دا وایي که د سولې په برخه کې تضمین نه وي، ښځې به یو ځل بیا په کور کې بندې او له هر څه څخه محرومې سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د هلمند چارواکو تایید کړ چې په سنگین ولسوالۍ کې ملکی کسان وژل شوی دي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت په ویرامي کې ویلي چې په سنگین کې دوی عملیات کړی دي، خو د ملکی کسانو د وژل کېدو د ریپورټونو په اړه یو هیئت ټاکلې څو پلټنې وکړي او معلومه کړي چې ملکیانو ته د مرګ ژوبله څنګه وخت ده. زموږ همکار الیاس تایی له هلمند څخه ریپورټ راکوي.
که څه هم دغه پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې ده، خو معلومات یې د پنجشنبې په ورځ هغه مهال وسول چې د هلمند دولتي مسؤلینو یې په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د سنگین ولسوالۍ د مرکز په لور چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی، د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې اوس هم دوام لري، پر یوه ملکي کور هوایي برید شوی دی چې د سرچینو د معلوماتو له مخې د یوې کورنۍ 16 کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي مړه او ژوبل شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي په پیښه کې طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه، اما بیا یې هم د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې دقیق شمېره ونه ویل.
په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه شوې. نو په دې اساس باندې د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی د والي صاحب د هدایت په اساس باندې تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د مطبوعاتي دفتر څخه پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې هم د تلفاتو د شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي. خبر پاڼې دا هم نه دي ویلي چې یاد برید افغان او کبارنوي ځواکونو کړی دی، خو د هغه کورنۍ سره غم شریکي کړی دی چې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدي رسنیو ته په یوه لیږل شوي پیغام کې د خپل ملګرو د وژل کېدو خبره رد کړې ده. په پیغام کې راغلي دي چې د دې هوایي برید له امله دیارلس ملکي کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له هلمند څخه مو د الیاس تایی ریپورټ واورېده. دفاع وزارت په همدې مناسبت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنگین کې د ترهګرو پر ضد د دوی په وینا عملیات کړي دي، او دې عملیاتو کې دوی وایي چې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، او د دوی د وسلو او چاودیدونکو توکو زیرمتونونه هم له منځه وړل شوي دي. خو دفاع وزارت وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د دې رپورټونو په اړه راغلي چې یو هیئت ټاکل شوی سو په دې اړه بشپړې او جدي پلټنې وکړي او د پلټنو نتایج به له خلکو سره شریک شي. او اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستارکزي ورته کتنه کړي.
وال ستریټ ژورنال رسپانې لیکلي د طالبانو ډلې موافقه وکړه چې په افغانستان کې له القاعده او اسلامي دولت ډلې سره مخالفت کوي. طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو سیمو کې وسلوالې جګړې وکړې. د رسپانې په لیکنه طالبان په یو مهم ګام کې له امریکا متحده ایالاتونو سره معاملې ته رسیدلي. ورسپانې لیکلي معاملې دا ده چې طالبان به له هغو جنگي ډلو سره چې غواړي د افغانستان له خاورې په استفادې په بهر تروریستي بریدونه وکړي مخالفت وکړي. وال ستریټ لیکلي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دا معاملې داسې وخت شوې چې په قطر کې د دوی دواړو خبري پنځشنبه د څلورمې ورځ په مخم روانې وي. وال ستریټ دا مسله د طالبانو او امریکایي چارواکو له معاملې د یو با خبره کس له قوله لیکلي. ورسپانې په دوام کې له دغه کس نوم نه دی اخیسته، خو په حواله لیکلي چې له افغانستانه د یو شمیر امریکایي سرتیرو یا پوره 1400 عسکرو په وتلو په دې بحثونو کې خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو راتلونکي هم په دې بحثونو کې شامل ده. نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې د فزیکی توان بخنې یا معلولیت لرونکو کسانو ته د خدمتونو د پروګرام په دیرشمې کلیزې مقاله لیکلي. په رسپانې کې راغلي چې د دغه پروګرام لاله تر اوسه 1,80,000 معلولیت لرونکو کسانو ته شاوخوا 2,00,000 پلاستیکي اندامونه جوړ شوي. نیویورک ټایمز لیکلي ایټالیایي البرټو کایرو هم له ستر صلیب سره پوره دیرش کال په افغانستان کې کار کړی او خلکو ته اندامونه جوړ کړي. د رسپانې په لیکنه کایرو خلکو ته په داسې حال کې جنگ هیڅ پایته نه رسیږي اندامونه جوړ کړي او هغوی ته د ښه ژوند هیله ورکړي. البرټو کایرو د ستر صلیب د یاد پروګرام د دیرشمې کلیزې په مراسمو کې ویلي چې هیله لري دیرش کاله نور هم دا کار وشي کړي. هغه ویلي کله چې انسان یو لاس یا پښه له لاسه ورکوي، یوازې یو پښه او لاس نه وي، د زړه یو ټوټه وي، نو دا ټول رغیدو ته اړتیا لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغان ولسمشر د اجرایي ریاست دوی وبخي افغان ولسمشر د اجرایي ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق لدندې ګوخه کړ او د دې په ثواب کې اجرایي ریاست په ویلا می کې ولیکل چې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت د توافق له روحیې سره په ټکر کې ده. په داسې وخت کې چې د ملي وحدت د حکومت څو میاشتې پاتې دي، د ولسمشر انتخابات را روان دي، له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، ولې ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایي ریاست په چارو کې مداخله کړې؟ دا پښتنه احمد شیبر د یوې مرکې په ترڅ کې د سیاسي چارو لکتونکي نثار صالح څخه کړې. ښاغلی صالح په ځواب کې وایي
افغانستان اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري. هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې رامخته کېږي او ځان کاندیدي بغیر له رئیس جمهور او دوه مجلسونو څخه، هر سړی چې پر کوم موکف باندې هغه باید استعفا له خپل وجود ولې دا چې داسې په ورځ ودو کې روښانه چې علت څه و.
صالح صاحب، د اجرایي ریاست په خپل ذات کې له قانونه د باندې یو ریاست ده، نو که چېرته داسې وي چې ولسمشر د انتخاباتو پر بنسټ حاجی محمد محقق لدندې ګوښه کړي، نو بیا خو باید لومړی دا اعلان کړی وي چې اجرایي رئیس عبدالله باید خپل واک پریږدي.
زه داسې فکر کوم چې دا اعلانیه ته په کتو سره د اجرایي ریاست، زه داسې فکر کوم چې د محمد محقق کیسه کېدل به د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په موافقه باندې شوي. هغه دلیل دا دی چې محقق همدا اوس هم رئیس عبدالله سره په ټیم کې نه دي، هغه د شغلي اتمر سره په ټیم کې دي. د اعلانیه د مرموشت یو دلیل دا کېدلی شي او د اجرایي ریاست له وکیل په تدریجي شکل د فکر کوم چې د عبدالله خو مجبور دی چې هغه د خپل دین دیول به استعفا کړي وای او بیا یې ځان کاندید کړي وای. دا د انتخاباتو د قانون مسؤلیت دی چې په ابتدایلیت کې دوی اعلان یې د دوی هغه کسان چې استعفا یې نه کړي هغه باید په اولنی نیس کې راځي چې هغه د دې اجازه ولري چې ځان کاندید کړي. هغه انتخابات د کمیسیون مسؤلیتونه دي. زه فکر کوم چې اصلي خبره به دا وي چې د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله ترمن درس یو تفاهم سره کولی چې محقق به لیدل کوو. دا خبره اعلانیه به مرمش طاره باندې ده، ځکه چې د محقق او د عبدالله ترمن ځنن سبا اړیکې ډېرې شې نه دي. همدا علت چې محقق د اتمر صاحب ټیم تور غلې دي او هغه اعلانیه نسبتا دغه طرف ته د اتمر صاحب خواته ډېر دي.
که چېرته دا ومنو چې د حاجی محمد محقق په لری کېدو کې احتمالا عبدالله هم موافقه لري، نو بیا ویل د ارق په اعلامیه کې په صریح ډول باندې دا نه ویل چې حاجی محمد محقق په دې اساس باندې کارل ریښوي دی، او که چیرته دغه خبره ویل کڅرنګ چې تاسو وایست، نو بیا اجرایي ریاست ولې بیا هم اعلامیه خبروله؟ خو باید ځان غلی نه ولې
او یو مثلا دا خو دې د څلور کال شریکان و ځان غړي مثلی ولا ځکه چې دې حیثیت په مجموع کې بیا ځان رسیدي د افغانستان د افغانستان متاسفانه چې تاسو یو راپور وکړي یو ورچ د کوهانه شبکې په دونی ریکال کې راپور خور کی چې نیمایي د قانون یو از ارتیک 16 کړي وو څه کار چې د کوم راپور خور کې یو څل دوه ماده حکومت پر 16 کړي هتا پرې نه کړي چې موږ مجبور چې په دې مسایلو کې مصلحتونه سره وکړو.
نثار صالح د افغانستان د سیاسي چارو کتونکي او چې تاسو سره د ازادي رډيو مرکه اوریده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وايي په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان شي. خان محمد سیندې په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د قرار زونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی دي. خاغلی فائز وویل دغه شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وختي کې لیست
ابتدایي اعلان میشه مطابق به قانون 15 سال کله چې لمړنۍ لیست اعلانېږي د انتخاباتو ولایتي دفتر 15 ورځې صلاحیت لري چې ور رسیدل شکایتونه وارزوي او په اړه یې تصمیم ونیسي. څوک زیانمن شي قضیه د مرکزی کمیسیون استناف ته ځي. دوی د موږ ته وخت راکړي چې پاکې رایې له ناپاکو بیلولی شو او کنه.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړني نتایج د جدي پسل رویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیاله همیرا حقمل شکایتونو ته په کتو تیر اونۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپل پریکړه ځانډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه تر سره شول خو نتایج په سبان د دوو میاشتو کې هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمیرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول لغو اعلان کړل. له دغه اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه وکړه چې پاکې رایې به له ناپاکو بیلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله.
د روسي ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته مرستې وړاندیز کړي. د غدواړو مشرانو د پنځشنبه په ورځ په ټلیفون خبرې وکړي. مسکو تیر ورځ د امریکا په ګډون د هغه هیوادونو اقدام وغند چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړي. فریبا ظاهر پرې رپورټ لري.
روسیه ورسته له هغه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی چې په دغه هیواد کې د سیاسي بحران تر منځ تکېدو وروسته په دې اړه د نړۍ یو شمیر قدرتونو په دوو برخو ویشل سول. امریکا، کاناډا، د لاتین امریکا ځینې هیوادونه او یو شمیر اروپایي هیوادونه د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کړی ده. روسیه، چین، ایران، سوریا، کیوبا او ترکیه بیا په هغو هیوادونو کې دي چې د مادورو د حکومت د پلوي اعلان کړی دی. کرملین ویلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وینزویلا ولسمشر مادورو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلی چې په دغه سیاسي بحران کې چې د ده په وینا له بهر څخه پارول سوی د مادورو پلوي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د پنځشنبه په ورځ په الجزایر کې په یوې خبرې غونډه کې د وینزویلا د وضعیت په اړه وویل دا چې امریکا او یو شمیر نور هیوادونه په لومړي سر کې سیمه ییز هیوادونه سمدستي نوی په خپل سر راغلی موقت ولسمشر په رسمیت پیژني یوازې دا معنا لري چې دوی په مستقیم ډول په وینزویلا کې د یوه بل قدرت په مصنوعي جوړېدو کې شریک دي چې هغه له ګډوډیو او جدي کورنیو سیاسي بې ثباتیو ډک دی. روسیه وینزویلا ته میلیارډونه ډالر راپور ورکړی او د تیلو د صنعت ملاتړ کړی. دغه راز وینزویلا په وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د روسیې پوځي تجهیزات اخیستي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکایي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د مادورو رژیم نامشو وباله. د وی د بحث وخت تیر دی. د پخوانی ولسمشر نیکولاس مادورو رژیم نامشروع دی. د هغه رژیم مات شوی دی، له اقتصادي اړخه بې کفایت او فاسد دی، له بنیاده دیموکراتیک نه دی. له همدې کبله موږ د هغوی هر ډول اعلان او کړنې نامشروع او ناسمې ګڼو. امریکا هم د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. دغه یوه په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه کړې ده. وینزویلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خبرو په اجنډا کې نه ده، نو کچیر امریکا د غونډه غواړي باید د دغه شورا د 15 غړو څخه لږ تر لږه نه غړي د دې غوښتنې ملاتړ وکړي. نیکولاس مادورو په 2013 کال کې د هوګو چاویز تر مړینې وروسته واک ته ورسید. نوموړي د تیر کال په مې میاشت کې تر انتخاباتو وروسته دوی اونۍ د مخه د دوهم ځل لپاره د وینزویلا د ولسمشر په توګه لوړه پرځای کړه، خو دغه انتخابات د مخالفینو لخوا بایکاټ او د درغلیو اداوې ورباندې وسوې. تر دې وروسته سیاسي مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو موقت حکومت اعلان کړ. دی وایي د دغه هیواد اساسي قانون اجازه ورکوي چې موقت حکومت جوړ کړي، ځکه دی باور لري چې د مادورو انتخابات ته منلو نه دي. ګوایدو ژمنه کړې چې آزاد انتخابات وکوي. ګوایدو په ملي اسمبلا کې چې تر ډېره د مخالفینو په ولکه کې ده، د اپوزیسیون مشر دی.
طالبان رسمن تایید کړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه شورا مرستیال ټاکل شوی. د هلمند سیمایز سیزو چارواکو منلی چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا وختي، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. رپورټ تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس عبدالله وبخی تر دې وړاندې په ریپورټونو کې د هلمند د ولایتي شورا د رئیس عطاالله افغان لوخلی ویل شي وو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. دفاع وزارت ویلي د دې ریپورټونو په اړه څېړنې کوي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکي کسان ټپیان شوي. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی او د یونان پارلمان له ګاونډي مقتونیې سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقې رایه اخیستنه وځنډوله. دوستانو، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مولا ساده راډیو نه واوریدل. که غواړی په تفصیل سره دا خبرونه ولولئ نو زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې د دې او نورو خبرونو تفصیل کتلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان افغانستان ته د هند تجارتي کارګو د پرواز اجازه نه ورکوي. د دغه خونی مرسیال د پنځشنبې په ورځ ساده رډیو ته ویل چې دا خند د هند او پاکستان ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله رامنځته شوی او له افغان حکومت یې وغوښتل چې دا ستونزه دې زر تر سره هواره کړي. فیروزه عزیزی او پاړې نور تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي سوداګرۍ د ټولو نړیوال نورمونو خلاف ستونزه جوړه کړې او د هند کارګو ته له خپلې خاورې د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیزونه د پاکستان او هند ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله رامنځته شوي او له افغان حکومت یې وغوښتل چې ورته رسیدنه وکړي.
په همدغه میاشت کې بیا هم هند هڅه وکړه چې خپل والو تک افغانستان ته راوبلیږي، خو پاکستان اجازه ورنه کړه. دا بندیزونه باید نه وي او هغه هیواد باید دا موضوع د ټولو نړیوالو نورمونو له مخې حل کړي. زموږ مالونه په نورمال ډول د واګه بندر له لارې هند ته لیږدول کیږي او د پاکستان مالونه هم د منځنۍ اسیا ته د افغانستان له لارې لیږل کیږي. موږ پوهیږو چې سیاسي ستونزه پیدا شوې او دا موضوع باید ژر تر ژره حل شي.
د خغلی الکوزی په خبره د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز په جوړیدلو سره افغانستان له هغه هیواد وغوښتل چې د مسافروړونکو الوتکو تر څنګ له خپلو لویو کارګوګانو نه هم د ډیرو مالونو د انتقال لپاره استفاده وکړي. نوموړی وایي که څه هم هندي او پاکستاني چارواکو په دې اړه خبرې کړي، خو په روانه میلادي میاشت کې بیا هم پاکستان د هند کارګو ته د خپلې فضا څخه د تېرېدلو اجازه ورنه کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وای د همدې ستونزې له امله زر چنه جنس چې ټاکل شوی و هند ته انتقال شي تر اوسه یې 100 انتقال شوی او 300 نور پاتې دی. دغه خونې دغه شان له هند او پاکستان هم وغوښتل چې د سوداګرۍ د نړیوالو نورمونو له مخې دغه ستونزه زر تر زره هواره کړي او د سوداګرۍ چارې له خپلو سیاسي ستونزو سره شریکې نه کړي. که څه هم ښاغلی الکوزای وایي چې دغه ستونزه دوی له حکومت په ځانګړي ډول ترانسپورت وزارت او د ملکي هوایي چلند له ادارې سره شریکه کړي، خو ترانسپورت وزارت په دې اړه بې خبري ښیي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان کله هم د افغانستان او هند ترمنځ د ښو اړیکو پلوی نه و او د تخریب لپاره یې هر څه چې له وس یې پوره وي ترسره کوي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وویل
پاکستان و هند با وجود اینکه عضو اتحادیه هستند
پاکستان او هند سره لدې چې د سارګ غړي دي خو پاکستان تل د ستونزې جوړې کړې دي او کله چې د افغانستان او هند سوداګرۍ موضوع په منځ کې وي پاکستان کله هم د دې اړیکه پلوي نه ده کړې نو ځکه ټول خندونه د دې لپاره دي چې دا اړیکه جوړه نشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو مخې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کلنی ډول $600 میلیون ده چې د هوایی دهلیز او چابهار بندر نه په استفادې سره به دا کچه $100 میلیون ته ورسیږي. د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز چې په 2018 میلادي کال کې پرانستل شو دغه هیواد له دهلی او بمبئی سره نښلوي او دغه شان چابهار بندر چې په ایران کې د هند په مرسته جوړ شوی دغه شان نړۍ ته د افغانستان د کالیو د وړاندې کولو یوه مهمه دروازه ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. باید یادونه وکړو چې نن د ماسپښین له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام کې د غزنی د ولایت په اړه له چارواکو سره خبرې کیږي. که د غزنی په ولایت کې او یا د دې ولایت په حالاتو باندې تبصره لرئ تاسو کولی شئ چې نن د ازادۍ راډیو له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې خپرونه کې د غزنی د ولایت له چارواکو سره خپلې ستونزې او نظریات شریک کړي. او اوس مخکې له دې نه چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام راواخلو او کور کلی خپور کړو د خپرونې وروستی رپورټ خپرو. په ایران کې تیر کال 9000 زیات کسان نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان 2013 کال د ایران لپاره د ځپلو د شرمونکي کمپاین کال بلل، ځکه د بشري حقونو له مدافعانو نیولې تر خبریالانو او محصلانو پورې د حکومت ضد سلګونه فعالان په حبس محکوم شوي دي. احمد تکل پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې وایي په ایران کې په 2013 کال کې له 9000 زیات کسان چې د حکومت ضد اعتراض کوونکي، د بشري حقونو مدافعان، زده کوونکي، محصلان، کارګران، ژورنالیستان او د چاپیریال ساتنې فعالان پکې شامل دي توقیف شوي دي. د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شاوخوا 50 تنه د رسنیو کارکوونکي دي او له دې ډلې 40 تنه له غیر عادلانه محکمې پرته یا په حبس محکوم شوي او یا په متروکو وهل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو څیړونکی او د حقوقي چارو مشر فیلیپ لوتر وایي 2013 کال به د ایران په تاریخ کې د شرم د کال په توګه ثبت شي. هغه زیاتوي ایرانی چارواکي هڅه کوي چې د بیان د ازادۍ د حق او د ټولنو او سوله ییزو غونډو د ځپلو او په ګڼ شمېر د مخالفینو د توقیف له لارې د مخالفت هره نښه له منځه یوسي. د چهارشنبې په ورځ د ایران یوې محکمې ایرانی ژورنالیست یاشار سلطانی په 15 کاله حبس محکوم کړ. ایرنا دولتی خبری آژانس راپور ورکړ چې سلطانی د ناسام راپور په جوړولو او دولتی ادارو ته په سپکاوي مجرم پیژندل شوی دی. سلطانی په وروستیو 2 کلونو کې په منظم ډول د ایران د عامه خدماتو په سکتور کې د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول. ایرانی چارواکو په وروستیو 2 میاشتو کې ګڼ شمېر نور ژورنالیستان او فعالان هم د امنیت په اړوندو تورونو نیولي دي. د ایران د بشري حقونو د ټولنو د نړیوال فدراسیون افتخاري رئیس عبدالکریم لاهیجی وایي چې د ایران امنیتي ادارې او قضا د رژیم د سیاسي مخالفینو په ځپلو کې ښکیل دي.
وزارت اطلاعات و شبکه های امنیتی قوه قضاییه یه مجموعه درست کردن که
د استخبارات وزارت امنیتی شبکو او قضایه قوه داسې یو مجموعه جوړه کړې ده چې فکر کوي د ځپونکو اقداماتو په زیاتولو او په زندانونو، حکومتونو او زیاتو توقیفونو سره کولای شي د خلکو د څپې مخه ونیسي. داسې ورځ نشته چې دوی خپله د نورو کسانو د نیولو خبر ورنکړي. دروانی ونی د سه‌شنبه په ورځ درې لیکوالان رضا مهابادی، کایوان باجان او بکتاش اپتین وروسته له هغه ونیول شول چې په ضمانت د خوشي کېدو پیسې محکمې ته ورنه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې یو شمیر ماشومان له داسې ستونزو سره مخ دي چې لویان هم د زغملو توان نه لري. دوی خو لا کوچنیان دي، پاکلی پویږي هم نه. د بیلګې په ډول په کم عمر باندې واده کول، په دوی باندې شاقه کارونه، جنسی تیری او داسې نور. نن په همدې اړه غږیږو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کارکوونکی سید عبدالسمع هاشمی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې
د ماشومانو لپاره کومه شبکه چې رامنځته شوې ده دوی د ساتنې حفاظت لپاره، خپله په همدې خبرې راته وکړئ چې دا څه رقم یو شبکه ده.
دا شبکه متشکل د دولتي او غیر دولتي ارګانونو تشکیل شوې دي. دوی په هر میاشت کې راسره یو ځای کېږي، د ماشومانو محافظتي مشکلاتو په هکله بحث کوي، راپوردهي کوي. هدف دا دی چې څنګه وکولی شي ماشومان د خشونت د سوء استفادې او د استثمار نه محافظت وکړي. بل هدف دا دی چې نه یوازې دا چې ځوابدهي وکړي هغه ماشومان چې ورسره خشونت شوي دي، څنګه وکولی شي چې د دې وقایه جلوګیری وکړي، څنګه وکړي چې جامعه سره کار وکړي او د جامعې د آگاهۍ سطح اوچته کړي.
دا شبکه څو رامنځته شوله او تر اوسه کوم کارونه کړي دي؟
دا شبکه په 2001 کال کې ایجاد شوې دي، د مودل په شکل په یوولس ولایتونو کې. پس د یو ارزیابي نه دا وسعت پیدا کړه په 18 ولایتونو کې، او اوس په 3 ولایتونو کې فعالیت کوي.
تر اوسه پورې غټور کارونه کرته
وای چې غټور کارونه دا دي چې یو اماهنګي ایجاد کړی دي په ټول افغانستان کې، په ټول ارګانونو کې. دا اماهنګي په خپل یو چالش دي. د دوی د آگاهي سطح اوچت کړی دي چې د ماشومانو د ساتنې یو اهمه موضوع ده. څنګه دوی وکولی شي چې ماشومان په افغانستان کې د خشونت او سوء استفاده او استثمار نه دوی محافظت وکړي. بل دا دی چې دوی نظارت کوي او راپوردهي کوي چې څومره ماشومان په دې مشکلاتو کې اخته کیږي یا هغوی باندې خشونت واقع کیږي، او څنګه وکولی شي چې هغوی سره کمک او همکاری به وکړي. هر قضیه چې دوی ته رسیږي، هغوی قضیه ارزیابي کوي، د ماشوم ضرورت به پیدا کوي او هغه په خدماتو کې رجعت ورکوي چې له خدمات نه مستفید شي او د عد خشونت او سوء استفاده اثرات باندې کم شي.
دغه د ماشومانو په برخه کې د ساتنې شبکه چې ده کنه، تاسو ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې کار کوي. کله چې دوی کار کوي، ماشومان ګوري، دغه ستونزې چېړي، معمولا له څه ډول ستونزو سره دوی ډیر مخ دي؟
مشکلات خو ډیر زیات دي. اول دا دی چې دا د زیر سن ودونه دي.
په کوم عمر کې واده کول؟
په کوم عمر کې ودونه دي؟ سوء استفاده دي جنسي، سوء استفاده دي د فزیکی خشونتونه دي. هغه ماشومان چې د قانون په تخلف کې راضي، هغه ماشومان چې د شاخه کارونو سره مواجه دي، هغه ماشومان چې د جنگونو متاثر کیږي، ډیر خشونتونه زیات دي. او هغه ماشومان چې له خپل فامیل یا کورنۍ نه بیل کیږي، 22 یا 21 کټګوري دي مشکلاتو دي چې هغه ترسيږي یا هغه مشکلات ارزیابي کوي.
تاسو کله په وسیمه کې د یو ماشوم سره مخ کیږي چې په کوم عمر کې دغه واده سوی ده، د ماشومان سره تاسو مرسته کوئ؟ سي
دا شبکه د کاری دوه برخه لري. یو وقایوي برخه لري چې غوږی جامعه سره خبرې وکړي، د دوی د جامعه د آگاهي سطح او شتوي، او بل جوابدهی دی. دوی د کیس منیجمنت یا د قضیه مدیریت یو گروپ لري، هغه متخصصین لري چې هغه هر قضیه دقیقا ارزیابي کوي او د هغه ضرورت پیدا کوي، هغه په خدمات او هغه موجود خدمات شدي بجټ ورکوي په هغه خدماتو کې چې بیا هغه به تقریبا چې د ماشومان د هغه خدمات مستفید شي ودی کنه دی مشه. دوی غواړي چې د اغه خشونت یا استثمار یا سوء استفاده یا اغه مشکلات ماشومان په کې مخامخ شوی دي، دغه اثرات به کم کی، د دوباره خشونت نه اغه وژغوري. څنګه وکول شي ځان به مطمئن کی چې نور ماشومان محفوظ دي او په محفوظه تا فضا کې ژوند کوي.
د شمیر ته ویلې سې تر اوسه په کوم شمیر ماشومان سره د کوم مرستې تاسو یادې کړې سوي دي؟
بیشتر له 15,000 ماشومان د شبکې ته رسیدلې دي په ټول ولایتونو کې. کله چې یو ماشوم سره خشونت کېږي د تحقیقات او ریسرچونه خودلې دي چې هغه ماشومان انتقام جو او خشن اگیگو بزرگیگی دیده خطر زیادی بول دا چی خشونتون کلا کلا دی مرگ سبب کیگی دی مایوبت سبب کیگی دی زخمی کولو اگیگی یعنی
دی زخمی کیدلو
دی زخمی کیدلو اگیگی ما شما رو دپاره دیر موزره دا نا یواز دا خشونت کلا چی دوی لی خپل کورن بیلیگی لی خپل والدین بیلکیگی پو نور خشونتون که مواجه کیگی پو سوی سواده که پو جنسی تیریو که پو قاچاق او کې په ترافیکو کې مواجه کیږي د دوی آینده بالکل خرابې دا شبکه علت ایجاد امدادی چې څنګه دوی وکول شي چې د افغانستان د ماشومان ساتنه وکړي څنګه وکول شي چې والدین ته د دوی د مسولیتونو متوجه کیږي دوی سه مسولیت لري دوی څنګه وکول شي چې د خوشونت په ځای دوی وکول شي چې د مثبت دیسپلین له اساساتو نه استفاده وکړي تر څو چې ماشومان په صحیح ډول تربیشی او په خپل عادتو کې باور تیږي
تاسو څنګه دوی پیدا کوي د چاله طریقه دوی خپل مراجعه کوي او کتاس کسان لري په سیمه کې ګرځي
په مختلفو شکلو کېږي یو خو د سیپان اعضا دوی په خپل لجامې دي د شبکه کلو او نور قریاجاتو کې بزي دوی د اګای پروګرامونه لري د جامې مبایسات دوی تر سره کوي خر پویږي دوی خپل د سیپان اهداف او سیپان دوی ته شبکې دوی ته معرفي کوي او کله چې کوم ماشوم په خشونت کې مواجه کیږي دوی په خپل راپور ورکوي جامع راپور ورکوي د سیپان یاد شبکې اعضای راپور ورکوي نور مؤسسات چې دی هغه پویږي چې دا دلته یو شبکه وجود داری چې هغه شبکه مشخصا د ماشومان د ساتنه په حق کار کوي دوی راپور ورکوي او کله کله دوی په خپل د ماشومان برازي هغه چې پویږي او آگاهی لري چې دلته یو شبکه موجود دی او والدین یا گاوندی چې ګوري چې د ماشوم مشکل سره مواجه دی هغه گاوندی شبکه ته راپور ورکوي کس یا یو برخه ندی چې دا نظارت بوکی یا راپور دهی بوکی نظارت و راپوردهی دی هر چه مسئولیت دی او زمون هیل هم دادی طول جامعه کلی چه دویگوری چه که کم ماشوم خشونت یا پا مشکل سر مواجه دی محافظتی مشکل سر باید دا شبکه تا تماس بونی شبکه چه طول ولایتی که موجودی کار و طولنیز و چار پا ریاستونه که دیده مقر عمل دادی دوی سر با تماس کشی او دا راپورونه اغویده باور کلی
اکدام را توایی چه راتلون که پلانونه چه دی؟
یونیسف اولین پارتنر وزارتونه دیده دا افغانستان دولت دی دولت سره کار کوي وزارتونه سره کار کوي اولویتونه تشخیصوي پس د ارزیابی نه پس د تحقیقات نه چې کوم مشکلات موجودی کوم اولویتونه دی او کوم ځای مون کولای شي چې همکاری وکړو یو مهم کار چې را روان دی هغه دا دی چې مون د کار تونونیز و چهار وزارت سره نجده سره کار کو دوی غواری چی یو د ماشومان و د محافظت یو نشنل استراتیجی بجور کی یو ملی استراتیجی بجور کی مونگو ویدوارو چی پا دا کار که دا استراتیجی بجورشی یو دیده استراتیجی پا تطبیقولو دوی سره با کمک بکو او دا استراتیجی بگو کولشی چی دا سیستم د محافظتی سیستم نورم تقویت بکی او کولشی چی دا افغانستان ماشومان نور خشونت و سوء استفاده و دا مشکلات سره مواجه نشي.
قدرمنه دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه در ماشوم لپاره خبرونه واوریده. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هي چاره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام
آیا تاسو په خپل ژوند کې پنګیرونو باور لرئ؟
بله، زموږ په خپل کورنۍ کې حتی دا شانسته د پخو او د لاسونو کان یو ځای مخله چې دا هم بد شګون لري.
پنګیرونو باندې ډیر تاکید کول کوم ستونزې په ټولنه کورنۍ کې جوړوي؟
کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرونه ډیر سي، ماشومان باندې غیز ډیر سي، په لویانو غیز ډیر سي، او دا ټولنه بل اخر خرافات کیږي.
او آیا د اسلام له نظر انګیرنه شریعه حکم لري او کڅنګ؟
کدا اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي.
خو غوریدم کو د کور کلی د دیونی په خبرونه کې پام دی موضوع تمکیږي چې څنګه وکولای شو په منفی انګیرونو یا باورونو عمل ونکړو او څنګه په خپل باورونو کې مثبت بدلون راولو. د موضوع د څېړلو په منزور د عام خلکو نظرونه هم لرو، ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې لیو ارواپو سره هم مرکه لرو. زه سحر ګل مرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې لمک سره اوسه.
قدر من دوستانو، په پرمختللو ټولنو کې خلک کوښښ کوي هر هغه عمل چې د دوی د ذهن د خرابېدو سبب کیږي هغه له خپل ژوند او ذهن څخه وباسي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په دې باور دي هر هغه څه چې له پخوا دوی ته په میراث پاتې که هغه منفي یا مثبتې پایلې هم ولري د دوی د باور وړ کړنې دي. له هغې جملې څخه یوې هم منفي انګیرنې دي چې په ځینو کورنیو کې ډېرو انګیرنو باندې تاکید کیږي. د بېلګې په توګه د سترګو رپیدل چې خلک یې داسې انګیري که ښي سترګه ورپیدا نو د خوشحالۍ زیری راځي او که چپه سترګه ورپیدا نو د خفګان زیری. په همدې تړاو د میدان ښار اوسیدونکی جلیل امرخیل هم د خپلې کورنۍ له زیاتو انګیرنو سره ټکوي او وایي چې د دوی په کورنۍ کې په انګیرنو باندې ډیر باور کیږي او د همدې انګیرنو په خاطر له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. نوموړی وایي آن دا چې ځینې وخت دوی په کورنۍ کې د خوشحالۍ موضوعات د انګیرنو د ډیر تاکید مخه سم نه تر سره کیږي. امر خیل زیاتوی
زمون خپل کورنۍ کې حتی دا شانسته وی داسې فکر کوي وای په مازیګر کې دکان ته پیسې مور کوي یا چاته پیسې مور کوي چې بیا برکت لمند زیو یا داسې وای چې د پخو او د لاسونو کان یو ځای مخله چې دا هم بد شګون لري. بله او ول نه وسم زم کله کله خوص سیدای تحصیل دورې ته راغلی ما تحصیل دورې پای ته رسیدل اوس دا بارونه څنڅه لمند تللی دي خو مخکې او باور پیدا لوده چې او نوکان خستل ولادې خود لاسونو کان خستل په یو وخت کې یو ورځ کې دا شاید به شګونو لري په دې باندې باور کړی خو اوس فلان چې پوسوم از باور نه.
ځینې خلک وایي چې اکثرا ګیرنې یو شالید هم لري چې خلک یې د هغه شالید په اساس په خپل ژوند کې پیاده کوي. خو ځینې خلک بیا په دې باور دي چې دا د پخوانیو خلکو د خپل ذهن جوړې شوې نظریې دي چې نسل په نسل تکرار او تر اوسه یې دوام موندلی دی. همداشان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي تمنا روحانی وای چې دا کورنۍ پنګیرونو باور نه لري. نو ما وړ زیاتوی
کې زموږ شخصا زموږ کورنۍ کې خوشبختانه ډیر کم دي، یعنی کزو وایم ډیر 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 کم دي، یعنی ک ډیر وی لاس فیصد خو په قوامو کې لریزایو کې ډیر لیدل کې متاسفانه او ډیر دي. نه اصلا اصلا ز باور نه لرم. زموږ ځینې ملګری وای چې یعنی دا شانشتم خو زه اصلا باور نه لرم. معمولا دا شان چې کله ویل کېږي چې یعنی غلط باور دم د دې یو ډاریږي خو زه راحت او هیڅ کوم مشکل نشته راحت یم، یعنی ځکه ډېری دا باورونه منفي دي او هر څومره منفي نه لري وي همدومره راحت وي. نو زه په دې باور یم څوک چې منفي فکر وکړي او څوک چې غلط باور ولري هماغه شی ځان ته کش کوي.
پوهان وایي دا بد عادت د انسان شخصیت ته خورا درون زیان رسوي او د منفي انګیرنو خاوند انسان له هیچا سره یو ځای په ټیم کې ګټور کار نشي کولای. داسې کسان د منازعاتو په حل کې نه بریالي کیږي. د رهبرۍ او مدیریت خواص یې خورا کمزوري وي او تل په حقارت او عقدو کې ژوند کوي. د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر بارکزی په دې اړه داسې وایي
ځینې خلک دي، ځینې مشران دي چې دا عادت لري د خپل کورنۍ غړي ته وایي چې مثلا د شپې جارو د سو غذا چې دا کولاړی خیرا کوي او یا وایي که بوټ مخامخ شو نو دا پیسې راځي. دا منفي باورونه دي چې بیا دوی هم خپل ذهنیت همسې تلقین کوي او کیدای شي ځینې د همدا اتفاق په رښتیا نه اولېږي ځکه چې هغوی همسې فکر کوي زه د کورنۍ نه د مشرانو نه بخصوص د میندو نه او د نیاګانو نه دا هیله لرم چې دغه خبرې دا منفي باورونه دا ذهنیتونه ماشومانو ته ځوانانو ته ور نه کړي. ژوند نه باید لرې کړو د خپل عقیدې نه چې زموږ مذهب دینه شاته پاتې کېدي مزخرفات عقیدو ته.
اسلام هغه مکمل دین دی چې هیڅ موضوع پکې بېله څېړنې نه ده پاتې. دا چې د منفي انګیرنو په اړه اسلام څوای لدینی عالم مولوی محمود الحسن محمود څخه به واورو.
رب العالمین فرمایي چې تاسو ځان وساتئ له بعضی انګیرنو بعضی ګمانونو نه، ځکه بعضی ګمانونه چې دي هغه ګناه دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم له دینه منع کړی. رسول پاک سم فرمایي اياکم وذن فان ذن اکذب الحديث، ځان له بد ګمانۍ نه وساتئ، ځان له انګیرنې وساتئ، ځکه دا په خبرو کې هغه بدترین او بد دروغجنې خبرې دي. که دا اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي. دوی وایي چې د شپې جارو وهل، د چهارشنبې په ورځ د نوکانو پرې کول، د شپې لخوا د نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د ویښتانو او نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د پښو او لاسونو د نوکانو پرې کول، دا دوی بد بولي، سپیری بولي. شریعت او اسلام دا مردود کړي، د هر څه غلط او محض توهمات شریعت دي ته وایي.
درمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
نوم سرباز تنای ده
د خوست یم.
دا خو په خوانه دا رواجونه مخ ته پات شوی دي. دا ټول دا پزول خبر دی په کتاب کې یو شام نه دی راغلی، مخ تر اوسه نه دی اوریدلی. خدا مخ نه په خو زمانه مخ ته پات شوی دي. خه کار نه دی ګورې دا
زه سلام نمیکنم دیرات ولایت یم. دا خبر چې دا د قدیمه دا یو لکه یو فرنګ پته شوې دی اوس. دا هیڅ عقیده نشته، هیڅ کوم په دې باور نه لري. دا غیر ام انساني عمل دی، ام غیر اسلامي عمل دی، بی فرنګي عمل دی. دا
زه قدرت الله د کابل اوسیدونکی کید شپږ مینه ما په نظر باندې دغه څه شرعي دغه ونه لري، داسې اضافي شاید نه باید چې داسې کارونه خلکو کوي. دغه ته باید ارزښت ورنه کړي. دا خبره ته دغه عمل نه راو.
خوګوریدونکو دا چې ولې ځینې خلک منفي انګیرنې کوي، د ډیرو منفي باورونو بد اغیزه په ټولنه او کورنۍ باندې څه ده، او د دې عمل د مخنیوي په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپو استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې ورو.
سات لمړی پښتنه ودا سیمتره کوچی پازین کورنیو کې غلط باورونه دي یا انګیرنې دي، چې مثلا وایي چې د پولیسونو کانی او زما خلې چې خامخادي او زیرازي، یا د سه‌شنبه پورز دا کار مو شروع کوي، هر کار شروع کوي د سه‌شنبه پورز مو شروع کوي، ځکه چې پخیمانی لري. دغه باورونه ولې پازین کورنیو کې پیدا کیږي؟
دا یو ډیر زول سبک دی ژوند. د علت ډیر زړه او ډیر فرسوده د ژوند طریقه ده، سبک ده. هغه خلک چې تر اوسه پورې مزاړي، هغه خلک چې تر اوسه پورې هم پخانی، هغه معمولا په دوه خرافات پسیږي. هیڅ علمی او دینی اړخ نه لري د مورد.
دا غن ګیرنو تکرار په کورنیو کې د ماشومان په روح روان باندې څومره بد اغیز
کوي؟ اول خدای وایم چې کومه دا غن ګیرنو کو دا تاثیر کوي. مثلا ماشوم کلی خوري، انا ورته وایي چې مخ خوراوي کړي، نه چې جنگ کوي او پټکا پیږي، کنځا ورته کوي، په سلا رټي او مور غن راځي، خپل خوښ ته وایي چې ولې وهې، و ماشوم د دپڅ پیږي، هغه ورته وایي چې د تپ څه خوده ما مسایده. په دې منځ کې تی سره جنگ کوي، زه تی بیا وایي چې غن مویل وایي چې کلیان څو خوري جنگ کوي. ډیر خلک وسوسه کړي دي، ډیر خلک جوړ خپګان ته اچولې دي، ډیر خلک واقعا په سره نارامه کړي دي، د ډیرو خلکو په منځ کې رابط خراب کړي دي، د ډیرو خزو او د نارینه او ترمنځ ژوند خراب کړي ده. بس دا انګیرنې دي کنه، دا خو کوټکی دي چې کوی موږ دا غت دي چې زموږ ژوند، زموږ کورنۍ ژوند، زموږ اړیکی او زموږ رابط خرابې. هغه ماشوم هم خرافات کوي. یعنی اوس غواړم دا وایم چې دا ټول موارد ما یاد کړل له اوله تر اخره، ټول خرافات او په دغه کورنۍ کې چې هر څوک لویږي هغه خرافات کوي.
دغه غلط باورونه تکرار ټولنه ته کوم مشکلات وزیکه؟
د اروپون له نظره د نړۍ ټول خلک خرافات، د نړۍ ټول انسانان خرافات دي. اما هغه چې فکر کوي چې خرافات نه دي، هغه لیک خرافات. کله چې په اوکرنی کې خرافات او انګرین ډیر سي، ماشومان باندې غیز ډیر سي، په لویانو غیز ډیر سي، خلاصه د همدغه کورنۍ او نراوتلي انسانان ټولنه جوړي او همدغه ټولنه بل خرافات کیږي. او دا خرافات د دې لامل ګرځي چې مونږه تغیرات ونه سو منلای، مونږ رشد ونه سو کولای، مونږ موافقه ونه سو، او مونږ ګرد عمر په خپل ذهن کې او خپل خرافات سره متاسفانه خپل ذهن او خپل انرژي ضایع.
هغه کورنۍ چې اوس دغه انګیرنو سره اخته دي، یعنی په دغه انګیرنو او داسې انګیري چې ولاده کار دسې ده ولاده، هغه باید څه وکړي؟ هغه د څه کول پکار دي؟
او دوی کولای شي چې ډیر وړو وړو خرافات یې را شروع کړي. مثلا اول د سترګو مسله را یاد کړو. کله چې سترګو ور پیدل وای چې ولا مخ په خبرونو کې اوریدلی و، له دیني اړخه کوم اساس نه لري، بل خراب رپیږي د سترګو. یا مثلا کدي پښې لګیدلو مسله راغله، دا وړو وړو خرافات دی ول نه منځي سي. دا کورنۍ باید کار وکړي. هم دا اوس یې کوم چې په خپل فیسبوک کې، په خپل ځینو کتابونو کې ځینې خرافات د ټارګټ کې را پیدا دی کی او هغه د تفصیل کې ولا منځ دی وسی او دا ومني چې دوی خرافات دي
استاد اوس برا شو حل لارو ته څه حل لار پیشنهاد کوي تاسو دغه خرافات د مخنیوي لپاره د کمښت لپاره چې اقلا کبيخي لمنځ نه سي لڅ خرافات شي
ښه زه فکر کوم چې په دې برخه کې ځینې خاص فاکتورونه او ځینې خاص کریکټرونه مسول دي زه یې کوم له خپل دینی علما او روحانيونو نه چې په خپل خطبو کې په خپل موعظو کې د دغه خرافات او د دینی احکامو لار بیلک یعنی مو کولای سو په دې برخه کې له خپل مولوی صاحبانو نه کومک خوړو یو دویم هغه مکاتب او هغه خونځي چې علمي اړخه له سری اړخه زموږ نسل ته بچو ته روزنه ورکي غوی باید له فرهنګي اړخه او له انانوي اړخه ځینې خرافات له منځه یوسي تر څنګ له رسنیو هم هیله کوم چې د دینی علماو په مرسته د ټولنپوهانو په مرسته د روشنفکرانو په مرسته د عالمانو په مرسته د اروپاهانو په مرسته د ښوونې او روزنې د متخصصینو په مرسته ځینې خاص خرافات په ټولنه کې او په یو شکل او په یو ډول خلکو ته او د خلکو غوږونو ته ورسي تر څو له منځه لاړ سي تر څو موږ وکولای سو له خرافاتي او انګیرنې ټولنې نه خلاص سو او په واقعیتونو باندې ولاړه رښتینې او صادقه ټولنه سو
راځئ چې د هر مثبت کار یا عمل شروع لزانه وکړو او نورو ته یې په عمل کې وښیو په همدې هیله د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو تر بیا ښه وخت